السلام علیکم په افغانستان کې لغرمه نمخ کې لس بجی دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ز رضوان مراد وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې د دوه ځانوشن کو چودنو او ورسته حال در سره شریکو. ویل کېږي چې په دې چودنو کې ګڼ شمېر ملکی وګړو ته چې یو شمېر خبریالان او د غراس تصویر نیونکي هم پکې شامل دي وشل شوي دي. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. کابل خار نن سهار دو ځانو چونکو چودنو ولړځو چې له عمله ګڼ شمېر ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رایې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نومونه ولیکي. او د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. کابل خار نن دو ځانوشن کو چودنو ولړځو چې له عمله یو شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان شوي دي. د کابل پولیسو ویلي چې لومړۍ چودنه په شش درک سیمه کې د یو موټر سایکل په واسطه یو ځانوشن کې وکړه او دوهمه چودنه بیا یو بل ځانوشن کې د هو خبریالانو او د ژغورنې د کارکونکو ترمنځ وکړه چې د لومړۍ چودنې د پوښښ لپاره په سیمه کې راغونډ شوي وو. که څه هم چې تر اوسه د کابل د نن ورځې د بریدونو د تلفاتو دقیق شمېر معلوم نه دی، خو ویل کېږي چې په وشل شو کې ګڼ شمېر خبریالان هم شامل دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه کسان لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رای ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. فرانس پریس خبری آژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وایان شفی جلالی له قوله لیکلي چې وایي کمیسیون د نوملیکنې په بهیر کې د لږو خلکو د ګډون له امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو لپاره 30 میلیونه ډالره ورکړي. جان باز دا مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو په یو نندارتون کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلي دي چې دا 30 میلیونه ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو، له پاکستان څخه په تازه راستنو شوو کډوالو او په طبي پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګېږي. د امریکا د سفارت په پروني نندارتون کې له جګړې او طبي پیښو څخه د زیانمن شوو کسانو او بېځای شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې شوي دي. متحده ایالاتو له 2018 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 280 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه کوي. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون ویل چې جمهور رئیس امانوئل ماکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته پیشنهاد وکړ چې په اټومي موافقه کې باید د 3 اړینو موضوعګانو د ورزیاتولو په اړه خبرې وشي. الیزی ماڼۍ وایي ولسمشر ماکرون ویلي چې د ایران د بالستیک توغندیو له 2015 کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ کې د اساسي شخړو مسئلې هم باید د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې راشي. خو د ایران ولسمشر جمهور رئیس ماکرون ته ویلي چې اټومي موافقه باید په دقیق ډول هم هغه شان پاتې وي څرنګه چې اوس ده. د ایران د حکومت وایي ویلي دي چې روحاني ماکرون ته په ډاګه کړی ده چې تهران به له خپلو شو ژمنو اخوا نور محدودیتونه ونه مني. په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمر بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزي جنایي محکمې همدارا شپږ آذربایجاني او 4 تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا ورکړه. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثرو دې مېرمنو د پرونۍ محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلارې ډلې د جنګیالیو لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. د روانې میاشتې په پیل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایندې ماریا زخرو وویلي چې له 50 نیولې تر اویا پورې روسي ژبې ښځې چې له 100 زیات ماشومان هم ورسره دي په بغداد کې بندیان دي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د کابل شش درک سیمه کې او د غراس د خر جوړونې وزارت ته مخامخ نن سهار دوه ځان وژن کې چودنه وشولې. لومړی چودنه د یو موټر سایکل په واسطه یو ځان مرګ کړی ده او دوهمه چودنه هم د خبريالانو په منځ کې شوې ده. د دې موضوع په اړه د لا جزئیاتو په خاطر همداشي به زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو څخه را سره په تماس کې ده. رحمت، لومړی دا وایي چې تر اوسه پورې د دغه دواړو چودنو د تلفاتو په اړه څه ویل شوي دي کنه؟
مراد صاحب، تر اوسه د دغو دواړو چاودنو د تلفاتو په اړه وروستي معلومات په لاس کې نسته. خو شیبه وړاندې د عامه روغتیا وزارت ویان وحید مجروح ازادي راډیو ته وویل چې له دواړو پیښو د کابل د بیلابیلو روغتونونو ته اته مړي او شاوخوا 21 ټپیان وړل شوي دي.
تر اوسه امر چې موږ تر دې شل ټپیان او شهیدان اویت متروس تفکیک کړي نه د ورورو مجاول روغتیایي خدمات دوی ته وړاندې کوو.
د کابل د امنیت قومندانې وین حشمت ستانګزي د پیښې د څرنګوالي په ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې تاسو معلومه ده نن سهار د کابل ښار شش درک سیمه چې د نه امنیتي اوزې اړوند د یو ځانمر ګبرید شاهد وو او په دغه پیښې کې د لومړي راپور له مخې اته کسانو ته چې ملکیان دي مغشوب لاوخته. نیم ساعت وروسته له دغه پیښې دویمه چاودنه سیمه ته نږدې رامنځته کیږي چې ډیری هغه سیمه کې خبر اعلان او عام ولسی وګړي ولا چې متاسف نه کوم مرزوب لري خو روس پر دقیق نه ده.
د دوی 14 د نویت پاړه کراته وي
دوی 14 هم روس پر دقیق نه هم معلومات نه پونه ده چې ځانمرګ بریدو چې ځانمرګ بریدګر د خبر اعلان په منځ کې ځان خبر اعلان مرګ کړی او سیمه درځلې
اول کیږي چې خبر اعلان ته هم مرزوب لا وخت ته پاړه خبر پات نه
متاسف نه پر غبرید کې خبر اعلان ته مرزوب لا وخت خو دقیق شمیره روس معلومات نه ده.
مراد صاحب، در راپورونو له مخې په وروستۍ چاودنه کې شپه خبریالان وژل شوي دي او یو ټپي دی. دا راپورونه تر اوسه پورې چارواکو نه دي تایید کړي. د پیښې د وروستۍ تلفاتو په اړه به ازادي راډیو ته اوریدونکو ته معلومات ورکړو. بله مراد صاحب،
افغانو چې د کابل د نن ورځې د چودنو په اړه وروستي معلومات لمونږ سره لتاو سره شریکول. د نوموړي په خبره د کابل پولیسو او د غرز د امروختیا وزارت ویل دي چې تر اوسه پورې له دوو چودنو څخه اته مړي روغتونونو ته انتقال شوي دي او 21 ټپیان وړل شوي دي. خو بیا هم دقیق شمېره د دوو چودنو د تلفاتو معلومه نه ده او د غرز د کورنیو چارو وزارت هم تاییدوي چې یو شمېر خبري اعلان په دې چودنه کې وچل شوې دي. په خاص ډول په دوهمه چودنه کې لکه څنګه چې موږ ورته ویل کېږي چې دوهم انتحاري خپل ځان د خبريالانو ترمنځ ځان الوزول دي. له همدې امله خبريالانو ته پکې او ملکی وګړو ته پکې زیات نقصان رسیدلی دی. د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې د کابل د ننیو امنیتي پیښو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو. او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د روان وضعیت په اړه څه خبره کړې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو غنو کې د روانو انتخاباتو په اړه یو شمیر لیکنې او سرلیکنې خبرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي ټاکنې کیږي که مسخري. ورځپاڼه لیکي د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې او تیاریو پر تړاو اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېږي. له یوه اړخه د خلکو کمه نوم لیکنه او له بل اړخه د ټاکنو په څرنګوالي او پروسیجرونو جدي نیوکه شته چې نه ورته د ټاکنو کمیسون وړ ځواب لري او نه هم حکومت په تړاو څرګند دریز. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دغو اندېښنو ته په پام سره اوس پوښتنه ده چې د راتلونکو ټاکنو برخلیک به څه وي. ورسپانه دا هم لیکلی چې اوس خلک نوملیکنه نه کوي او د نوملیکنې لپاره مشخصې غوښتنې لري خو کمیسیون او حکومت د خلکو د غوښتنو پر ځای یوازې هڅونه کوي چې په باورې د ټاکنو لپاره د کمیسیون او حکومت اوسنۍ کړنې د ټاکنو د مسخره کولو په معنا دي. دنیا خپلواکي ورسپانه په خپل سر مقاله کې د موضوع په تړاو لیکلی دي را روان انتخابات به د خلکو او حکومت ترمنځ ګڼ مسایل روښانه کړي. په سر مقاله کې راغلي دا به هم روښانه شي چې خلک په کوم اندازه د یوې مهمې ملي پروسې د امنیت په خوندیتوب کې د حکومت په وړتیا باور لري او دا هم چې آیا حکومت کولای شي د یوې روغې او شفافې پروسې په اړه خلکو ته ژمنه ورکړي. ورسپانه لیکي تر اوسه د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر ډیر پڅ روان دی، خو حکومت مسولیت لري چې په پاتې موده کې خلک په دې قانع کړي چې په را روانو انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره له زورواکو د درغلوي فرصت واخلي، کوم چې د ورسپانې په باور د یو شمیر راپورونو لمخې سر له اوسه ورته عملاوي تړل شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو په اړه د ولسمشرۍ د تیر ځل په انتخاباتو کې د ولسمشر محمد اشرف غني د یو رقیب د زلمی رسول په حواله لیکلي دي چې د افغانستان خلک نور په هیڅ وجه تقلبي انتخابات نه مني. د ورسپانې په خبره نوموړي دا هم ویلي که څوک داسې فکر کوي نو دا ناشونی ده. او انیس دولتی ورسپانې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، په کابل کې د امریکا سفیر جان بس ویلي چې هیواد په بیلابیلو په ځانګړي ډول د انتخاباتو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. انیس لیکلي په کابل کې د امریکا سفیر زیاته کړي چې په افغانستان کې انتخابات د دغه هیواد خلکو او نړیوالې ټولنې لپاره ډیر مهم او بارزښت دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د جوړولو لپاره له افغان حکومت سره زموږ هڅې روانې دي، او دا د افغان دولت او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلیت دی چې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي.
د ژوند رنگونه.
نوم مې عبدالحکیم سجاد دی او د لغمان ولایت او چلو مزرنج پخپله.
زده کړې دې څومره کړې؟
زده کړې دولسم سم نه فارغ شوی یم، او مس د بیروزګاری د وجې نظرنج ته راوتی او کور مشکلات زیات دي، په دغه خاطر باندې نظرنج چلو.
پوهنتون ته خو دې نیت نه و کړی یا دې نه دی کړی؟
نیت ولې نه لرو پوهنتون ته، چې وی خو چې د کور اقتصاد خو سړی پوهنتون وي، چې اقتصاد خراب وي نو پوهنتون به سړی څنګه وي؟
د کانکور امتحان دی ورکړی که نه؟
نه، کانکور امتحان مې نه دی ورکړی. سږ کال د دولسم نه فارغ شوم، او زه مادګي خپله غواړم چې درس ووایم که نه مخکې لاړ شم، خو د کور مشکلاتو بیخي داسې تړلی یم چې درس ته ادامه نه شم ورکولی. زه
مثلا د کور کوم مشکلات دي؟ بل څوک نشته چې کار درته وکړي؟ کرایه ډیره ده، مصرف مو ډیر دی.
کور مشکل هو دا دی چې تقریبا زمونږ دوه کاله کېږي چې موږ راغلي افغانستان ته، نو پلار مې د خدای پاکو بخي هغه په خپله وفات شوی دی، او د کور مشر زوی زی ملک مانه مې بل کشر ورور دی، او هغه نه بل کشر دی، هغه خپله چې دی نو داسې وه چې دماغي تکلیف لري او لیوانۍ حساب وي کوي که نه، لکه لیوانۍ حساب کچې لیوانۍ ده. او مانه مې چې کشر ورور دی هغه خپله مکتب وي په اتم صنف کې ده، او د کور ټول مصرف په ما ده، او داسې ووایه چې زرن چلوم. نو په دغه کې دومره څه نه شو پیدا کولی چې کور هم وچلو او په دې کې د کور کرایه ورکوو هر څه ورکوو ورته.
دا د کور مشرتوب ډیر سخت دی که نه؟
کور مشرتوب خو داسې وي چې بیخي سړی د ژوند بېزاره کې چې دا څنګه مشرتوب دی، څنګه هغه دی داسې سړی کې، نو څه ووایو دی کې مونږ
وی چې د پلار مشر زوی مې هر څه درته پاتې شي، هغه لا سخت وي.
هغه خو لا سخت وي، ځکه چې یو خو به د خپلو خپلوانو سره خپلوي پالي، او مړی ژوندي ته به هم ځي او کور به هم چلی، نو ډیر زیات مشکل لري.
دا زرن چې کله چلی کومو خواو ته ځي، په دې کار کې دې څه ولیدل؟ ښه درته ښکاره شو، اسانه و، سخت و؟
کار خو د ډرایوري داسې دی چې ډېر سخت دی، ځکه چې ډرایور سړی ډېر زیات مصروف وي، او ذهن یې هم مصروف وي د ډرایورۍ سره، او ډرایورۍ خو داسې حساب دی چې سړی ته هر ځای ته پیره پیدا شي هغه ځای ته ځي، نو که هغه په کابل کې دننه وي او که کابل نه بهر وي، خو پیره وي بس ځي ورسره.
د ژوند ښه ورځ دې کومه وي؟
د ژوند ښه هغه ورځ به هغه وي چې خپل مور او پلار خوشحاله وساتو، او د هغوی سره خوشحاله کینو، خوشحاله مجلسونه وکړو.
تا تا غورز به خوشاله نه چې ډېر پیسې پکې وګټي؟
پیسې خو د لاس خیره ده، مطلب نه ده چې پیسې سړی سره وي یا نه وي، خو ژوند دې تیری کې چې د مور او پلار سره خوشاله وي، هغه هر وخت نه پیدا کیږي او پیسې هر وخت پیدا کیږي.
مننه په دې هله چې خوشاله اوسې.
له تاسو څخه هم چې موږ سره مرکه وکړه، مننه. کور ودان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خپرونه.
دلوی خالق پنامه السلام علیکم جوړ په خیر تازه تکړه خوګو خلکو درنو وطنوالو څنګه یاست څنګه یوې تاسو د صحت او بریالیتوب په دوه ز تاسو کشر ګدر ځای يم تاسو خدمت تر غلم خوشحال يم چې تاسو سره يم یو څو شپې سره یو ملګرتیا وطنداری وکړو تاسو شپې به په سندرو خاسته کوم د دې ونې موضوع څنګه چې تیر ورځم په یو غېدو ټلیفون سره عادت کیدل دا څومره مهمه موضوع ده او ډېر ځوانان د سیو سره عادت دي چې نه د ډوډۍ وخت پیژني نه د مانځه نه د عبادت او نه د کار نه د درس او دا څومره ستونزې را پیدا کوي شي اول سترګو بیا د وجود بیا د مطلب دماغی مشکلات رواني مشکلات دغه عادت سره ډیر سخت تمبلوي په دې اکل وساس نظرونه راخلم دا موضوع د احمد زیازی زیار د کور ودان السلام علیکم وعلیکم السلام سوال د خدای است د مهر د وفا کړم څه ښه است زه غوډه ستړی مشه
اړیا چې ته نه نظر لا لا سلام تا ته کوم چې نه ته تر دې تر څنګه ناس ته ورته نو ته سلام
وعلیکم السلام
ټول را تر هو جوړوي
مننه سلام دې پتا وی نوم دې راته وای څه ښه است سمزمه دې وکړه وې دې وړم یو طرف ته دې وړم ولا
مننه پس له سم دې لیک تر غلی شکیبا خلوت
شکیبا خلوت ډیر خشکې بستړې مشه چیرته د دومره وخت خوده دی چې خاوي مرز شوی نه وي
انا نه ټیک ټاک یې والو بد وخت انا وایم دا لا چې دا مش په کوم ځای کې چې اړیکې مې تینګي یو خصوص یو نه راکړي
دا مشکل نو خیر بس چې خې ژوندې د هر څه په کې بخیر شکیبا څلری راته ټلیفون سره څومره عادت یې دا موضوع هم د دیونه
نو تلیفون خواله تلیفون سره عادت ښه کار نه ده ځکه چې د کار روزګار نه خلک راوسي نو تر یو حده نو سل فیصده کې 50% عادت لرم نو دومره زیاته نه ځکه چې د خلک د کاروبار نه راوسي لکه نورې شیان چې فیسبوک او ټویټر دا شیان چې ترې استفاده کوي بیا نو ټول ورځ په زیرې ځوانان دي چې ما لیدلي خپل وخت سترګو چې بس په پولو باندې هم په تو یو باندې ناشتي او فیسبوک کار کوي چې ته نه کوي نو د کاروبار نه درس نه مکمل پاتې
نو کله د متوجه شوی خپل ځان ته چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې را ولاړوي
ام بهله ولې نو څنګه نه کله چې خپل ځان یې چې کله په ټلیفون باندې مسوف شوم آیا ستونزه راته جوړی کارونه ټول راته راځي
بله 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 بس ځان د پامو کا نور تم دا خبر ور سوا چې ټلیفون سره عادت کېدل ستونزې پیدا کوي عمر مو کموي بل اخره کوم سندره د توړاندې کم چې وایوري
انا سندره ما وړه ما دا زلفانه د سندره چې ځان لا کړه انده ورا ته خبره کوي کدا نه وانو مینه الفتوی وای ځان په خطر دې سوچ چې مونږ نه یو ته نه لږو زه چې څه دې کې نه لږو پرې دا سندره کې ځار مرو وایو ورا ته خبره کوي
ها حتمان پدې کې به یو خبروم درته
الو ګذر له علي یو موضوع هم لرمه
وایا
دا موضوع دا چې کله چې یو انجلې په کوم کور کې واده کیږي نو په هغه باندې ډېر زیات ظلمونه کوي لکه خواشي لکه خسر لکه لیور من باید کله چې یو ناوی یو ورندار کور ته راولو باید په اول کې اخې سره څنګه یو سلوک ولرو.
بالکل شکیبا دا موضوع می ولی کله اتمن نور خبرون کرا اخلم ضرور
ضرورت نه اخلم ځکه چې خپل سر له حال هم تاسو وایم.
بالکل
دې یو چې ما اړیکه تیم شي او خالي کوشش کوم چې اړیکه نو تیم
بس ان شاء الله اړیکه به وصل شي اتمن کور دی ودان.
انا تاسو نو ډیره زیاته مننه سلامونه وړاندې کوم لکه کرشمه انتظار شکوفه بهاري زمزمه احساس سپوږمۍ بهار خورته چې د کابل نه مات سلامونه وړاندې کړو ټول خیندورونو ته ټول مسافر ته چې د نړۍ په هر ګوټ کې زما आवाज اوري او نور مده خبرونه وکړه.
خدای دې ملش الله دې وسه کور دې ودان. دا وا خوګو خلکو شکیبا خلوت شکیبا خلوت زمزمه مو ورده خوندې وک ګلپانې سندره سوال د خدای ساده مهر د وفا کړم قدم پیدا نکړه بیا امین الفتنه ورو لیلو سندره وای ورې زبیر تر اعظم دا ازادي رادیو دا 100.5 اف ام 12 شپږ نوی منځنۍ چپې خوږو خلکو ټلیفون سره عادت کېدل دا د احمد ضیا عزیزیار موضوع کورې ودان نو پدیونه په دیغه کې ډیر خلک دې سره عادت شوي ټلیفون سره عادت کېدل څومره ستونزې راولاړولې شي او بل دا چې آیا کله موږ او تاسو متوجه شوي چې ټلیفون سره عادت کېدل تاوان لري نه یو متوجه شوي راځي چې متوجه شو دینه بعد کوشش کوي چې یو خاص وخت ورته وټاکي همیشه باید ټلیفون سره عادت نشي نو ابو رم دی وطندار نه السلام علیکم
در سیب راز در توایم
ها
در توایم چې زما اعلان بدا سی کوي
واه واه
هغه باید دمر تکرار د خپل ماته خوند را کړی
ما نه درته میرا بنی
راز در توایم چې زما اعلان بدا سی کوي چې د پندل ستینکو هزار غټلې مړای
وای 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 نوخ ویخی کمی دی والا پنزلس
گزره واګه سړی خیر
وعلیکم السلام
مو بخیر
جوړ په خیر ستړی مشه جوړ تکړه د پنزلس ډیر کمی نه دی
نو ته بیا شمیره
وای یار د مرشوې د کومې کوڅه
نو والا نو استوا وای منو زه تاسو ته د سندرو ملمنه په خبرونه کې وزې شوې عادل خان صفای ملکه څخه
بله عادل خان صفای ګرانه کاپیسا نستړی مشه ټلیفون سره څومره عادت یې او په دې حق لا یې پویږي چې څومره زیان لري
ګدر صاحب ډېر پر ځای موضوع مو ټاکلې دا البته سي زیا صاحب احمد زیا ټاکلې
احمد زیا زیار بل بله بله او
بس خاص سلام دی ورته ورسېږي نو رښتې خبره اوس وخت کې خو دومره کسان په ټلیفون روغ دي سي لحد نه وتلې ان کا فونتون کې وی کا پسین کې په مکتب کې وی په دفترونو کې وی کار چې ته وینو بس لدی سره مستر پته نه پیدا شوې دي درسي ساتونکو کې شاګردان د درس ته متوجي نه وي د ټلیفون باندې ځان مستر پکړي وي نو دا حالات شته دي نو په کار د سي لدینا لاس واخلي دي ته دومره متوجي نشي نو زما په نظر خنه ذهن ته هم رواني ستونزه ده
بل بل
یو وخت فکر وکړو
او رواني مشکلات دي د خپل عادت کېدل رواني مرز ده
بالکل نو په دې باندې کله درته وایي ما سي ان سترګې هم خراب وي نور د موضوع باندې فشار هم مرچوي
بل بل
فارصت باید لدینا دومره سمره چې ورته مخه کړې لاغې نه کوم کې خیر یو تعداد کسان دي چې په ټولنه رسنه کې مثلا دین نه ور استفاده هم کوي خیر پر صورت خبرې ډېر نه دومره دومره لاندې نظر میو متخصب رہے لسه تاسو سره شي
کور دی ودان ډېر ښه خبرې وکړې مننه
قربان مننه ګذر سی با سندرا او واړه ما کوي نه واړه
بالکل وګړه
سندرا سجاد سی وای کنه وای په خیال کې مشنګيږي
تاسو زموږ غږل ازادي راډیو اورئ دوستانو یو ځل بیا د کابل د نن ورځې د 14 موضوع اخلو د کابل خار نن سهار دو ځانو شونکو 14 ولرځو په 14 کې ګنشمیر ملکی وګړي وشل شوی ګنشمیر نور ټپیان دي د غراس یو ګنشمیر خبري اعلان د کابل د دوهمې انتحاري 14 په نتیجه کې وشل شوی یو شمیر نور ټپیان دي همدا شیبه له کابل زموږ همکار رحمت الله افغان سره د په تماس کې ده افغان صاحب د دغه بریدونو او دغه د ترافاتو په اړه په د خبري اعلانو په اړه روسي معلومات څه دي
بل مراد صاحب د ناوړه پیښې ودواله خصوصا د ورستۍ پیښې چې خبريالانو ته زیاته مرجوب لوړوله تر اوسه د دغو دواړو 14 پاړه دقیق تلفاتو پاړه معلومات په لاس کې نشته خو د امیر اختیا وزارت ویان وحید مجروح وای چې په دغه پیښه کې دواړو پیښو کې البته اته کسان وژل سوي دي او یو یوشت شاوخوا نور ټپیان دي
تر اوس امر چې موږ تر د شل ټپیان او شهیدان هویت متروس تفکیک کړي نه د ورور مژوال روغتي خدمات دوی ته وړاندې کوو.
دا چې دغه پیښې څه ډول رامنځته شولې د کابل د امنیت قومندانۍ وین حشمت ستانیزي ازادي راډیو ته وویل
څنګه چې تاسو معلومه ده نه هر د کابل ښار شجرک سیمه چې د هم امنیتي او ځاړ وند د یو ځامل ګبیت شاهد وو او په دغه پیښه کې د لومړي یورپ لمخي اته کسانو ته چې ملکان دي مغشوب لوخته نیم ساعت وروسته دغه پیښه دویمه 14 سیمه ته نږدې رامنځته کیږي چې ډیری هغه سیمه کې خبر اعلان او عام ولسی وګړي ولا متاسفانه هغه مرزوب لري خو روس پر دقیق نه ده.
د دویمه 14 د نویت پاړه کراته وای
دویمه 14 هم روس پر دقیق نه ده معلومه نه ده خو چې ځانمرګ بریدو چې ځانمرګ بریدګر د خبريالانو په منځ کې ځان خبريال مرګ کړی او سیمه درځلی
اول کېږي چې خبريالانو ته هم مرجوب لا وخت ته سپاره خبر پات نه
متاسفانه په دغه برید کې خبريالانو ته مرجوب لا وخت خو دقیق شمیره تر اوسه معلومه نه ده.
بل مراد صاحب د راپورونو لمخې په دغه پیخه کې البته ورستي پیخه کې چې د راپورونو تایید سوي نه دي شپږ خبريالانو جلسه وی دی یو هم ټپې دي ځنې خبريالانو ازادي رادیو ته ول چې په دغه پیخه کې د ای پی ایجنس اکاس فایزی همدارنګ د ژوندون تلویزیون خبريال توخی او همدارنګ د یت تلویزیون خبريال غازی هم وجلسه بده خدا چې ورستي جزئیات څه دي په دې اړه باندې معلومات ملک شبولان د امیر اختیار وزارت ویان وای چې اتلس کسان په دغه دواړو پیخو کې وجلسه بده او 15 نو ټپیان دي خدا هم ورستي جزئیات نه دي ځکه چې ممکن د تلفات او شمیر لوړ سي ځکه لپیخنه د پیخ لزاینه بلا بیلو کابل رختونو ته په دې اړه باندې رختونو ته ټپیانو لسوی دي دا چې څومره دي د اړه به د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورستي جزئیات ورکړو. خو یو خبره د ډول ورده چې دغه کومه پیخه چې نن موږ ته سوي ده د لومړی پیخه نه ده بلکې لدین وړاندې هم په همدغه ځای کې کټمټ دوری 214 نور هم سوي دوړ انتحاریانو نو او د بل شاوډنه چې را سوي ده د خبريانو په منځ کې د خپل نویت کې تر ټولو ورستي او تازه پیخه ده.
رحمت افغان په د پیخو کې لبد مرغه د ازادي رادیو خبريالانو ته هم ځان اوخته ده په دې اړه معلومات تاسیس دي کرم معلومات څه دي
کرم معلومات په دې اړه باندې شته د ازادي رادیو یو خبريال په دغه پیخه کې شهید شوی ده البته تر اوسه پورې جزئیات موږ نه سر ورکولای خو یو کس بل اکاس د 57 کاکل په نامه یو اکاس ته دا هم ټپیده او د روغتیاي وضعیت د ډاډ وړ ده تر اوسه پورې. مراد صاحب زغ وړم چې دغه پیخه د څنګهوالي په اړه د څنګه رامنځته سول اول رامنځته کیږي د لومړی پیخه نه ده د پوځي چارو کارپو باري ارس سره اوس د ټلیفون په لیکه دره زه به غواړم باري ارز نه پوښتنه وکم چې ارس صاحب کیمرګه غوري دا کړه ته وای چې دغه پیخه اول خو کړه غلس دغه پیخه لومړی نه د مخ کیمرا منسته سوي د ولامنتي چارواکي دغه پیخه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
لومړی به دوه ما چې واقعا پیخه زبل کوین کده او د شهیدانو کورنۍ ته تسلیات عرض کوو خدای تعالی دې وبخشي او زخمیانو ته شفا غواړو. ورپسې به دویم چې افغانستان تاسو ته بهتره معلومه ده چې یو هیواد دی چې عملا د په جګړه کې د تروریزم سره ښکېل دي چې د هغه وشاته بهرني لاسونه هم شته د همسایه هیوادونو لاسوهنې هم شته په حساسو مراحلو کې لکه اوس چې ټاکنې په مخ کې دي او د ثبت نام لري
لا بد مرغ زموږ اړیکه لا باریاري سره پریس ولا خود ورستي جزئیات په اړه باندې شبوړان دي رسنوي ته د امیر اختیار وزارت چارواکو لیدي چې په دغه دوړو پیخو کې شاوخوا 20 کسان وژل سوي دي او لڅلويختو زیات ټپيان دي. په دې اړه به ورستي جزئیات لا اوریدونکو سره شریک کوم. تاسو پیخې معمولا په لومړي سر کې د تلفاتو په اړه باندې کوم معلومات ورکړي خو بیا ورسته ورسته د پارلمان د تلفات شمیره ازیاتی ګمرا صاحب
رحمت تام مخ کی اداونه وکړه چې زمونږ اساسي او همکار شي چې وي د غراس یو ټپی دی او د مختلفو رسنیو همکاران وشل شوی دی او ټپاندی په ټولنیزو شبکو کې هم د دغه رسنیو همکارانو خبرونه خبره کړي دي مثلا د یک تلویزیون د ژوندون پاړه د غراس د ټلو تلویزیون پاړه هم ولکې چې د دوی خبري کلنه او کسان هم په دې پیخه کې ورته مرګ شو بل رسیدلې ده. په خپل تر اوسه پورې د خبريالانو د واقع چې شوې ده دغه هم دغه سیمه کې و چیرته چې دغه لومړی چاودنه شوې ده او کله فاصله کې آیا امنیتی ارګانونو څه ویلي دي کنه؟
امرت صاحب لومړی چاودنه د ششتراک په سیمه کې چیرته چې د ملي امنیت کوڅې ته خلک رنوځي ششتراک په سیمه کې دلته پوستې دي او د تلاشي چک پوینټونه دي دغلته سخت تلاشیانې کیږي. لومړی چاودنه همدلته سوې ده. دومه چاودنه د مکوریانو کې د ښار جوړولو وزارت مخامخ دلته سوې ده. د لدین مخکې هم موږ داسې پیښو ته ورغلي. امرت صاحب کله چې چاودنه رامنځته شي خبريالان ساحې ته ځان رسي خو امنیتي چارواکي دغه ساحه بندي د داسې یو ساحه چې همغلته ځان خبريالانو ته ونه رسیږي داسې وسهه ورته ټاکي خبريالان چې لغه جن عکس واخیستلی سي چارواکو سره خبرې وکړلی سي مستقیم لایف راپورونه ورکړلی سي نو دوی ته وسهه جوړیږي. بیا خبريالان چې کله نور خبريالان ویني چې پلانه یې هلته ده کمره ور سره د نور خبريالان هم هلته ځان رسي د لپاره چې هغه سهه
کوکیمننه
ده. او
بله ډېره زیاته مهرباني رحمته
د دې مننه د نظامی چارو کارپو موږ غواړو په دې اړه باندې وغږو چې پیښه ول رامنځته سوله ولې امنیتي چارواکي په دغه پیښه کې پاتې راغلي دي اول د خبريالانو امنیت دوی خوندي نه سکړای مخکې له باریارې سره وغږیدلو باریارې ټلیفون لیکه پریس ول اوس یو ځل بیا وسره وصل شوی دي. اره سب کده ما غوړې دغه پښتنې ته ځواب وای چې ولې په یوزي کې زیات 14 مستقیم امنیتي چارواکي په داسې حال کې چې توانم لري هغه مخنیوي وکي او دلته کې د خبريالانو د امنیت د ټوب تراسو نو ولې چارواکي د خبريالانو امنیت خو خوندې کړي نه ده. یادونه ولر چې دغه کوم کاس انتحاري حمله کړي ده د خبريالانو په منځ کې د ویډیو کیمرا ور سره ونه کپدې معلومات راکې ټول د سپیکر مستکیږي. ارس مهرباني
چی اس وظیفه شبو سم
په لباد مرخص خ په ډیر تاسو باندې مو دا خبر واوریدي. لومړی هغه کسان ته چې په دې واقع کې شیدان سوي چې مغفرت غواړو خدای تعالی دې او بخښي او کسان چې زخمیان دي شفای عاجلو ته غواړو کورنۍ ته ګرن او کو خدای دې صبر جمیل ورک. تر هغه وروسته باید وایو چې یقینا خاصتا په دغه وختونو کې چې حساس دیموکراتیک پړاوونه تر سره کیږي لکه انتخابات او د نوم لیکنی بهیر باید امنیت ته ډیر پاملرنه وشي. خو تاسو ته معلومه ده چې افغانستان داسې یو هیواد دی چې د تروریزم سره په لومړۍ کرښه کې د جنګ ولاړ دی او د هغه وشاته ځینې بهرني استخبارات هم عمق باندې لاسونه لري.
په بخنه سره خبرې قطع کوم. بهرنیان به لاسونه لري وسله وال مخالفان تروریستان به خپل هدف ترلاسه کوي. دلته مسؤلیت امنیتي چارواکو ته ورګرځي یعنی امنیتي مسؤلینو ته ورګرځي. دوی ولې امنیت ساتي لکه پات راځي؟
بله پر دغه نقطه باندې راځم. که تاسو په یاد یاغه لوی چاودنه چې د زړه وزارت داخله یا جمهوریت چارایی کې وسول هم په مرکو کې دا تقاضا وسو چې باید امنیتي ځواکونه نور هم د ادارې نور هم هڅه وهاند وکړي او دوی باید امنیت د ولس تامین کې خاصتا په دغه اوسنی بهیر کې یا په دغه اوسنی وخت کې او دغه تر څنګ تقاضا وسوله چې ایالات متحده امریکا د افغانستان سره ستراتیژیک تړون دی باید د دغه حمله په مخنیوي کې د استخباراتو په برخه کې پوره همکاري وکړي. لکه څنګه چې نیکولسن د امریکایي قواو کمانډان هم تر هغه وروسته یو بیان ورکړي او په هغه کې وویل چې موږ به پاسل دي استخباراتي همکاري د کابل د امنیتي ځواکونو سره کوو. خو دا هغه کومه بیلګه نه ده تر سرګستو ده بیا دغه څه واقع وسوله. په دې کې یقینا مسؤلیت د امنیتي ځواکونو ډیر زیات دی. باید دا مسؤلیت په غاړه واخلي او د آینده لپاره نور هم باید هڅه وهاند وکړي. خو بهرني ځواکونه چې په افغانستان کې موجود دي هغه هم د دغه جګړې په وړاندې چې بین المللي تروریزم دی بې تفاوته نه باید واوسي. هغوی هم باید د افغان ځواکونو سره همکاري خپله ګرندي.
په بخنه سره لومړی چاودنه خو وسوله یعنی د تروریستان او هغه څوک چې وسله وال مخالفان د خپل هدف ترلاسه کړي. دلته چاودنه د خبريالانو په منځ کې سوې ده یعنی خبريال خو یو بې طرفه خلک دي. ولې د حمله هدف وګرځي دلته دا د چا لخوا د تاسو نظر داسې کار
کوي
بدبختانه تاسو کو چیر تم توجه
په ډېر بخنه سره چې زموږ اړیکال باریارس سره پریسوله باریارس د امنیتی چارو کارپو چې دغه پیخي د څنګهوالي پاړه د چولې پیخ را منسته سوله موږ راخسته یو ورسته جزئیات د دې چې د امیر وختي وزارت ویان وحید مجروح رسنۍ ته ولید چې په دغه دواړو پیخو کې تر اوسه غکم مړی چې شفخانوت انتقال سوی دی یا وسکسان وجل سوی دی او شاوخوا څلويخ نور ټپ دي خود هم تر اوسه پورې ورسته شمیرې نه دي ځکه د تاسې پیښو د شمیرو تلفات لوړیږي په دې اړه به موږ د په راتلونکي خبرونو کې هم اوریدونکو ته معلومات ورکو مراد صاحب زما غږ اوري
بله مهرباني رحمت یو ځل بیا که د شمیرې اوریدونکو ته تکرار کړي چې تر اوسه پورې روغتیایي چارواکو یا امنیتي مقاماتو څه ویلي دي چې څومره کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده او څومره زخمیان دي ځکه چې اوریدونکي هم راسره اپډیټ اوسیږي
بلې لکه چې ما مخکې یادونه وکړه د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجروح وایي چې په دغه پیښه کې 21 کسان وژل سوي دي او 40 نور ټپیان دي د دغه پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی د افغانستان ولسی جرګې دغه پیښې دواړه پیښې په کلکو ټکو وغندلې او دغه یو نه بخونکی عمل وباله مراد صاحب چې ډېر زیاتې توجه وړ دی مسله دلته دغه د خبریالانو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکولې د خبریال په جامعه کې راتلل دلته د خبریال امنیت نه ساتل دغه نه د افغانستان د حکومت شپاره سکلن او لسکلنه د نوي سیستم سره منځته سوی په دې کې تر ټولو ناوړه پیښه ده چې زیات شمیر خبریالانو ته مرجوب لا وخت شهیدان سوي دي ما مخکې یادونه وکړه د کابل د کوم رسنۍ چې په کابل کې کار کوي تلویزیونونه دي همدارنګه خبري اجنسونه دي رادیوګانې دي د نه علاوه د اسوشیټ پریس خبري اجنس یو کس هم په دغه پیښه کې شهید سوی ده خو دا چې څومره دي او څنګه دي په دې اړه بیا راتلونکي کې ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکو خو یادونه ولده چې د خبریالانو امنیت ډیر زیات مهم ده او دا یو سوال پیدا کیږي چې ولې په داسې سیمه کې چې هلته خبریالان خبري پوښښ لپاره راغلي دي امنیتي چارواکو یې امنیت خوندي نسو کړای او همدارنګه دلته یو سوال پیدا کیږي چې ولې په خبریالان باندې خبریالو باندې حمله وسه خبریالو باندې حمله وسه دا په خپل نویت کې تر ټولو نوی او ډیر زړه بګنونکي پیښه ده امرات صاحب
ډیره زیاته مننه رحمت افغان یو سل بیا یادونه کوو اوریدونکو ته چې نن سهار په کابل کې 2000 ژوندونکو شاودنو د امر اختیار د وسارت د معلوماتو پر اساس باندې تر اوسه پورې چې کم شمیرې خبرې کړې دي د هغه پر اساس 21 کسان وچل شوی دي او لسګونه نور ټپیان دي په وچل شو کې ویل کیږي چې ګڼ شمیر خبریالان هم شامل دي ځکه چې دوهمه انتحاري شاودنه د خبریالانو ترمنځ شوی ده د غراس په ټولنه شبکو باندې د دوهمه انتحاري چاودنې انزورونه چې ډېر زړه بوغرون کې دي البته خبره شوې دي چې مستقیما او دقیقا معلومیږي چې دوهم ځانمرګي ځان د خبریالانو په منځ کې منفجر کړی دی او شاوخوا د خبریالانو د شهید شو خبریالانو جسدونه او ټپیان معلومیږي د هر جمهوري ریاست هم اعلامیه خبره کړې ده او د غراس د کابل نننۍ حمله په سختو ټکو غندلې ده مونږ هڅه کوو چې د روانې خبرونې په ترڅ کې د کابل د نن ورځې د انتحاري حملو په اړه وروستي معلومات در سره شریک کړو د افغانستان د خبریالانو د ټولنې له استازو او د خبریالۍ په برخه کې له فعالانو سره هم غږیږو چې څرنګه په دغه سیمه کې امنیتي وضعیت یا امنیتي تدابیر دي چې څو ځله په یوه سیمه کې ورته حملې کیږي او بیا په څه ډول باندې د خبریالانو په منځ کې چې په مکمله توګه کی وګړی دی هغه پمنس کې د غشن انتحاري حمله کیږي او خبري اعلان ته مرګ ژوبلا اوړي د پوزي چارو کارپو باري آر صاحب موږ سره د ټلیفون په لیکه کې دی آر صاحب موږ هم دغه خبره کوو په دې خبرونه کې چې یعنی خبري اعلان یو ډله چې ولاړ وي پوخخ کوي او غواړي چې خلکو ته معلومات ورکړي د واقعنه یعنی دا څه ډول یعنی هدف ګرځول نه د دې یا په دې د خبري اعلان یا ملکی خلکو په ډله غونډه باندې د بریډ نه څه پیغام ورکول کیږي د افغانستان خلکو ته په خاص ډول د وسلوالو مخالفان لخوا
بله لکه څنګه چې تاسو شاهد یاست ترورستان له بعده مرغه څخه هیڅ معیار او ارزښت قایل نه دي دوی پر وړو باندې رحم نه کوي، پر سپینګر رحم نه کوي. ژورنالیستان چې یو بے طرف قشر د جامعې دی او حتی خدمتګار قشر دی چې وغولس ته غږ رسوي، هغوی باندې هم صرف نه کوي. دوی هیڅ معیار او ارزښت پابند نه دي چې وایي ځینې شانو ته دوی فکر وکړي او یا د هغه باندې حمله ونه کړي. خو دا زموږ مسؤلیت دی، زموږ د امنیتي ځواکونو مسؤلیت دی چې د دغسې مشابه حملو څخه هغه هم په تکرار ځایو کې باید جدي پاملرنه او توجه ورته وسي. که دغو ته توجه ونه سي، خدای مکړه دا راتلونکي ټاکنو کې او دا د نوملیکنې په بهیر کې به ډېرې ستونزې راولاړې سي، داسې ونه سي چې انتخابات د یو عمومي مشکل سره مخ کړي.
مننه عارف صاحب. ولسمشر هم اعلامیه خپره کړې ده. د ولسمشر اعلامیه کې ویل شوي دي چې په خبرنګارانو باندې، په دیموکراتیک پروسه باندې، په مساجدو باندې، په لمونځ کوونکو باندې، په عامو خلکو باندې دا ډول بریدونه جنګي جنایت دی، او د وسلوالو دا ډول اعمال یا څوک چې د دې بریدونو تر شا دي، دا ډول اعمال نه یوازې له انساني بلکې له اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې راځي. ولسمشر په دې د کابل په نننۍ حملو کې د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه خواشیني څرګنده کړې ده. ویلې دي چې د خبریالانو د فعالیت هغه مشترکه کمیټه چې ده هغه ته سپارښتنه کړې ده چې په عاجل ډول د خبریالانو وضعیت ته رسیدګي وکړي. دا ډول اعلامیې چې همیشه پکې فقط غندنې کیږي یا پکې انتقادونه کیږي، آیا د وضعیت د بدلون لپاره یا د درد د دوا کولو لپاره څه کولی شي؟ کنه اوس وخت رسیدلی چې جدي پرېکړې وشي او جدي کارونه وشي.
ولا څه فکر کوم چې نو باید جدي پریکړه وشي، او په جدي پریکړه کې زه تر ډېره بریده پرې هغه ځواکونه هم ګرم بولم چې د هغوی د موجودیت له کبله څخه ځینې مخالفتونه او حساسیتونه پارېدلي دي او داسې تروریستي اعمال ترسره کوي. زه فکر کوم چې اوس هم نړیواله ټولنه د پاکستان په وړاندې باندې او هغه تروریستي ګروپونه چې په پاکستان کې موجود دي او لکه لمر داسې دلیږي، د هغو په وړاندې باندې د نړۍ عکس العمل ډېر بچي دي او قاچي تصمیم.
لبه د مرغ مراد صاحب د اری صاحب اړیکه موږ سره پریسوله. بیا هم اوریدونکو ته وایي چې د دې پیښې په اړه باندې وروستي جزئیات به له اوریدونکو سره شریکو. خو وروستي جزئیات دا دي چې د امیر روغتیا وزارت ویان وایي چې یوست کسان وژل شوي دي او شاوخوا په څلوېښت نور ټپیان دي. دا د خبریالانو په منځ کې چې کومه چاودنه شوې ده، خبریالان ټول یې دردولي دي، هغه عام ولس یې دردولې، ځکه چې خبریالان ولسي وګړي دي، نه کوم امنیتی چارواکي دي، نه امنیتیان دي، بلکې یوازې د خبري پوښښ لپاره ساحو ته ځي. امنیتي ارګانونو د خبرونو غوښتنه دا ده چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي، دوی سره وړ مناسب چلند وکړي، او همدارنګه خبریالي نسي هغه څو کسان چې دغه ډول اعمال سر تر سولې ده، هیڅ وخت به هم د خبریالانو د خبرندې دوی په داسې چاودنې یا داسې پیښې به د خبریالانو په وړاندې خنډ ونه ګرځي. مراد صاحب، یو ځل بیا عارف صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ده. عارف صاحب، که د وروستۍ هغه کومه پوښتنه چې وشوه، که هغه پوښتنه ته همداسې ځواب کړې، مهرباني.
او یو ربیا تکراروم چې زما په ان باندې بارني نړیوال ځواکونه چې په هیواد کې موجود دي، او هغه د مرکزی حکومت د پیاوړتیا لپاره او په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې لپاره شتون لري. زه فکر کوم چې دغه مسؤلیت هم زموږ تر امنیتي ځواکونو په دغه حقله باندې کم نه دی. څو ځله په دې باندې د دوی د بین المللي مجالسو کې هم اشاره شوې ده چې باید په استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي ځواکونو سره د دغسې تروریستي عملاتو د مخنیوي لپاره همکاري وسي، خو تر اوسه پورې داسې بېلګې نشته چې هغوی کوم رغنده ګام اخیستی. یو او په مرحله کې تر اوسه پر نړیوال د تروریزم سره زما په اند په مبارزه کې جدي نه دي. هغه هیوادونه چې تروریستان سمبالوي، تجهیزوي او ساتي او معلوم هم دي د هغو په وړاندې باندې تر اوسه نړیوال د حوصله مندۍ څخه کار اخلي، هیڅ نوع فشار نه دی پر وارد شوی، صرف د کلماتو په محدوده کې اوسه فشار پر وارد شوی دی، خو عملا کم اقتصادي، نظامي او اجتماعي فشارونه نه دي پر وارد شوی چې هغوی مجبور کړي چې دا بهیر ته خاتمه ورکړي.
اره صاحب، غواړم یو بل پوښتنه وکړم چې دغه چاودنه درې ځله کېږي همدلته رامنځته کېږي، په داسې حال کې چې کله یو چاودنه رامنځته سي باید امنیتي تدابیر سخت کړای سي هغلته، خو بیا هم درې ځله د خپل یو پوښتنه ده، ولې امنیتي ځواکونه کشفي استخباراتي معلوماتي کې ضعیف سي؟ دوی خو په خپل د امنیت کې باید تکړه اوسي، دا چې کشفي استخباراتي معلومات ورته نه رسیږي، خو هغه چې په خوا ټارګټ شوی یا هدف ګرځېدلې ده یو ځل بیا هدف ګرځي، دلته مسؤلیت چاته ورګرځي؟
اوس به ناگزیر واقعیتو ته تن ورکوو، تر بهرني همکاري کې تیر سو، موږ په خپل امنیتي ځواکو کې لکه څنګه چې لازمه ده بدلون او شوالی نه دی راوستلی. داسې ریفورم چې هغه د مسلکیت پاسخګوی تر اوسه نه دی رامنځته شوی، کډری منظم تغییرات چې هغه د مسلکیت پر بنسټ باندې واستوار وي، د فهم او دانش پر بنسټ باندې واستوار وي، نه تر سرګو کېږي. زه فکر کوم چې موږ ته هم ضرورت، یعنی افغان حکومت ته دا ضرورت دی چې د اصلاحاتو په حق په امنیتي ځواکونو کې په خاصه توګه داسې ګړنجي ګامونه اوچتول په کار دي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب،
هغه اوس مهاله او متوسط مهاله وي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د آزاد خبريالانو د آزاد اتحادیه مشر رحیم الله سمندر صاحب هم را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سمندر صاحب، نه یوازې د کابل عامو خلکو ته بلکې د افغانستان خبريالانو ته هم یو خنړی ورس او تور سهار غنل کیږي. نننه سهار، نننه ورځ د کابل پر خبريالانو دغه حمله په خاص ډول بلومون په ټولو افغانانو بیا په خبريالانو دغه حمله څه ډول ارزوي سي؟
واقعا دا یو ډیره بوګنوون کې، ډیره غمجنه، ډیره دردوون کې ورځ وه د ټولنې لپاره، زمون خبريالانو لپاره، زمون خبريالانو کورنۍ لپاره. هم په دغه پیښه کې تر دې دمه چې تایید تقریبا اته همکاران، خبریالان، ناکاسان او عکس اخیستونکي، فلم اخیستونکي له لاسه ورکړي چې ټولې له مهمو رسنیو سره کار کوي په کابل کې. دغه راز یو شمېر نور زخمیان دي چې لا اوسه تر اوسه تر دې دمه د کارا زخمیانو تعداد نه دی معلوم. دا یو واقعا یو خونړۍ پیښه وه، خصوصا رسنیو لپاره. موږ دې ته حیران یو چې ولې خبریالان ټارګټ یا هدف قرار وګرځېدل دغه پیښه کې. تاسو معلوم دی ټوله نړۍ، د نړۍ ټول وسلوال یا غیر وسلوال ځواکونه په دې مغدي دی باندې سلا دي، دې باندې متفق دي چې خبریالان چې دي دا بې طرفه خلک دي، دا چا پلویان نه دي. دوی حقیقت خپروي، حقیقت پیدا کولو په لټه کې دي. نو په کوم ولې دویمه حمله یوازې خبريالانو سوي چې کله دې سیمه ته ورغلي او موږ کورنۍ له خبريالانو قرباني اخیسته او ټولې دردولې دي. موږ دغه پیښه په کلکو ټکو باندې حاڅو چې دغه پیښه ترشای دا د بیان او د رسنۍ ازادي دښمنان دي، او دغه کار یې هیڅ څوک نه تایید او هیڅ څوک نه مني.
سمندر صاحب، کچرتراشو امنیتی تدابیر ته مخکې مو عارف صاحب سره د پوزي چارو کارپو دغه سره خبرې کولې. کله چې دغه شان پیښه کیږي په افغانستان غوندې هیواد کې، په نورو هیوادونو کې چیرته چې جنگ ځپلي هیوادونه دي، تاسو هم په دې فیلډ کې پاتې شوي یاست، نو بیا د کله چې د لومړی پیښه د پوښښ لپاره خبريالان راځي یا د ښورین ډل راځي، هلته امنیتي ارګانونه نسبت د لومړي ځل نه په بد زیات تیار سه اوسیږي، هغه به په دې پوي اوسیږي چې کېدې شي بل څه واقع وشي. فکر نه کوي چې لومړی واقع نو ورسته اصلا چا پاملرنه نه ده کړې؟
اصلا په دې وخت کې ستاسو سره موافق یم، هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې. دا اول ځل نه دی، له دې مخکې هم په ګڼو پیښو کې په جنوب کې د افغانستان په نورو سیمو کې د اولې پیښې وروسته چې کله خبریالان سیمې ته ورغلي دي، دولتي امنیتي ځواکونو دغه سیمه نه ده کلا بنده کړې، یا هغه لازم سیستم چې هلته د خلکو داخلېدل یا ورتلل منع کوي، هغه مخصوص تارونه چې دی لګوي یا مخصوص پټۍ چې دی لګوي هغه پټۍ دی نه دي لګولي. سره لګي چې دغه سیمه د شجدرک سیمه داسې یو امنیتي سیمه ده چې هر خواته یې امنیتي ځواکونه دي، په هر کیلومترۍ کې تاسې امنیتي ځواکونه وینئ. زه دې ته حیران یم چې ولې داخلي وزارت په دې کې پاتې راغلی، د اولې پیښې وروسته ولې هلته پټۍ نه دي لګولي، ولې هلته د ملکي کسانو د خبریالانو د داخلېدل نه دي منع کړي، ولې دې دپاره تدابیر نه دي ولي؟ د دوی بې احتیاطي هم یو له دلایلو ده چې دغسې خونړۍ پېښه رامنځته شي او دومره زیات شمېر کې خبریالان او همکاران زموږ شهیدان او زخمیان شي.
څه پیغام لري د خبریالانو د ټولنې لخوا د یو فعال یو خبریال په توګه امنیتي ارګانونو ته او د افغان حکومت مشرانو ته وسلوال خو خپل بریدونه کوي، هغوی خو خپل توجیهات لري، اما دلته خو موږ ته د ملکي خلکو او د ځوانو خبریالانو جنازې او جسدونه پراته دي، یعنی آیا یوازې په انتقادونو او یوازې په غمرازیو باندې څه کیږي او کنه؟ باید وخت رسېدلی چې جدي پریکړې وشي، مهمې خبرې وشي. باید
مونږ د تیری د ارغن صاحب د شهادت وروسته یو جدي او یو تود بحث رامنځته کړی دی. دغه بحث روان دی. تاسو پرون زموږ همکارانو بدواتي کنفرانس ولي چې زموږ ټولنه هم شامله وه، او تسل صاحب زموږ ټولو په نمایندګۍ باندې خبرې وکړې. تسل صاحب او یو شمېر دوستانو پرون په اعتراض یې توګه د مشترکې کمیټې نه هغه کمیټه چې دولت په نوم جوړه کړې او هیڅ عملي کار یې نه دی کړی، د هغې نه استعفا وکړه، او دغه راز به د کمیټې نور غړي هم له دغه کمیټې نه استعفا وکړه. د دې تر څنګ موږ اوس استراري غونډه نیسو د زموږ د فدراسیون یا د ټولو سنفي یا مدافع ټولنو استراري غونډه، او د هغې وروسته به موږ خپل غبرګون یا عکس العمل د دغې او نورو پېښو مقابل کې وښیو. هیڅوک نشي کولی ځان دې نه مستثنا وګڼي، حتی وسلوال مخالفین هیڅ ډول هغه نه لري چې خبرنګار ووژني. خبرنګار ولې ووژل شي؟ خبرنګار چې دی موږ تاسې شاهد یاستئ د افغانستان په ټولو پېښو کې خبریالان بې طرفه کوښښ لرلی دی. تاسې د قندوز پېښې شاهد یاستئ چې قندوز کې کله پېښه وسوه، موږ سیمې ته لاړو، حتی د طالب په سیمه کې موږ کوریج لرل او د کوریج نه مو ګزارشونه تهیه کړل. په دغسې مواردو کې داعش طالب هر وسلوال تروریستي ګروپ ته موږ دا ویل غواړو چې خبریال بې طرفه دی، خبریال نه باید ټارګټ شي، خبریال د ټولو خواوو راپورونه خپروي، حقایق خپروي. د ولس ورته مهم دی، تر هر بل شي د افغانستان ولس ورته مهم دی، نه حکومت، نه هم نه هم طرفونه، نه هم حزبونه، نه هم تروریستي ګروپونه یا نورې خواوې. په دې برخه کې موږ خپل جدي عکس العمل ښیو. در عکس العمل ښایي د زموږ د ټولو ټولنو لخوا نن وښودل شي، او د اضطراري غونډې په پایله کې کېدای شي مشترک کنفرانس کې خپل عکس العمل وښیو. دغه موږ ته د منلو وړ نه ده. تېر کال هم موږ له شلو زیات خپل همکاران تر لاسه ورکړي دي، او د 500 له شپېتو زیات کسان موږ زخمیان لرل. 2012 کال یادوم، که 2013 کال دغسې خونړۍ پیل شي چې موږ یو ځل په یوه پېښه کې اته نه خبریالان د لاسه ورکوو، یو په لسګونو نورویان کېږي، دا نه خبریالانو ته د منلو وړ ده، نه هم رسنیو د افغانستان ته، نه هم نړیوالې ټولنې ته، هم نه هم
ډېر زیاته مننه. د افغانستان د خبریالانو د آزاد ټولنې مشر رحیم الله سمندر صاحب چې د کابل د نننۍ خونړیو بریدونو په خاص ډول په دوهمه انتحاري حمله کې د خبریالانو د وشل کېدو په اړه له آزادي راډیو سره خپل نظر شریکو. زموږ همکار رحمت افغان چې دا وروستي تحولات په خاص ډول نننۍ پیښې له نږدې څاري، بیا را سره د کابل سټوډیو څخه دی. رحمت، فقط کسې یو نیمه دقه وخت لرو، کوی چې وروستي ارقام که چیرته مقاماتو یا عامر اختیار وزارت خبر کړي څه دي، او د خبریالانو د مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات څه دي؟
بله مراد صاحب، شیبه په شیبه د دغه پیښو د تلفاتو شمېره لوړیږي. وروستي جزئیات دا دي چې په دغه دواړو پیښو کې 21 کسان وژل شوي دي، او 21 نور ټپیان دي، چې لکه مخکې سمندر صاحب یادونه وکړه په دې کې 8 کسان خبریالان هم شهیدان شوي دي او یو شمېر نور هم ټپیان دي. خو دا جزئیات وروستي نه دي، ممکن جزئیات تغییر شي، او په راتلونکو خبرونو کې به ازادي راډیو اوریدونکو ته په دې اړه موږ بشپړ جزئیات ورکړو. مرتب
ډیر زیاته مننه دوستانو زمونږ همکار رحمت الله افغانو چې د کابل درن ورځې د دوه انتحاري حمله پړای ورستی معلومات در سره شریکول. د امر وختي وزارت وی چې په دوه حمله کې تر اوسه پورې لک تر لګ یو ش کسان وشل شوی. په یو شتو کې اته کسه خبري اعلان دي چې ټول تقریبا په دوهمه انتحاري حمله کې وشل شوی دي. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې د دې پیښو په اړه در سره ورستی او دقیق معلومات شریکو.